السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه یو ساعته پروګرام کې دویمه نیمایي دوو اونیزو پروګرامونو ته کورکله او د ازادي راډیو په همکارۍ د یونیسف د ادارې لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په دغه پروګرام کې یادونه کوم چې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي. اورې، متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې تاییدوي چې ایران د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه ملالی بشیر اوروي.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لرې شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره یې په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لرې شي. ټرمپ ته دفاع وزیر جیم ماتس او لوی درستیز جوزف ډنفورد ته ویلي چې جنرال جان نیکلسن دې له خپلې دندې لرې کړي. دا راپور اسوسییټډ پریس، ان بی سی او رویټرز د یو نامعلومې سرچینې له قوله ورکړی دی. د راپور لمخې ټرمپ تیره میاشت له خپلو سلاکارانو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله دا خبره کړې ده. د غوښتې چې پوسی د افغانستان د جګړې پای به څه وي. رویټرز راپور ورکړی ټرمپ ویلي چې له افغان حکومت سره د امریکا د مرستې په بدل کې افغانستان باید امریکا ته د اټکل سوي یو تریلیون ډالرو په ارزښت له طبیعي زیرمو څخه ونډه ورکړي. ټرمپ ویلي چې چین د افغانستان له طبیعي زیرمو ګټه پورته کوي او امریکا د افغانستان د جګړې بار پر خپلو اوږو وړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خپاره شوي بیان کې ویل شوي دي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی وضعیت سم دی. د ناټو د عمومي قومندان ینس ستولتنبرګ هم په یو اعلامیه کې دا حمله غندلې ده او قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. نه یې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي سره لدې چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د نه یې د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر میلادي کال په اوو میاشتو کې یولس خبریالان وژل شوي دي او یو شمیر یې د دې له امله چې راپور یا خبر یې د ځینو دولتي چارواکو له سلیقې سره برابر نه و ګواښل شوي او امنیتي ادارو ته غوښتل شوي دي. خو دغه تاوتریخوالی سږ کال هم جاري دی. ښاغلی خلوتګر وویل د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې یوازې دولت چارواکي نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین هم شامل دي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په هومس کې د نوي خوندي زون تر مست کولو په اړه موافقه کړې ده. د دفاع وزارت وایند ایګور کاناشینکوف نن پنځم ویلي چې اوربان به د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پلی سي. د خوندي زون لپاره په یاد سوي سیمه کې شاوخوا یو لک او 40 زره کسان اوسي. د سوریه حکومت ځواکونو د همس ولایت پر شمالي برخه په دې ورستوي کې حمله کړې او د سوریه حکومت او روسي جنگي الوتکو هلته هوایي حمله هم کړې دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یو ده چې د روسیې په نوښت رامنځته کیږي. د کاناشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې د سوریه په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي لمخ کې لا فعال شوي دي. د قزاقستان په استانه کې د سولې د خبرو پر مهال روسیې، ایران او ترکیه یو پلان جوړ کړ چې لمخې به یې څلورم خوندي زون د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب سیمه کې جوړ شي. خو د ترکیه لخوا د ځینو پولو په خاطر د مخالفینو له کبله د مخالفتونو له کبله اوربند نه دی پلی سوی. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. خامنه‌ای نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو او بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د حسن روحاني د ولسمشر په توګه انتخابېدل تاییدوي. آتش پیته کلن روحاني چې خپل ځان ته منځلاری وایي د می په میاشت کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. دی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره لوړه کوي. ټاکل سوی ده چې د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوه میاشتو ځان وروسته نن خپله لومړۍ غونډه جوړه کړي. د پارلمان وکیلان به نوی رئیس او د هغه مرستیالان انتخابوي او له دې سره به ولسمشر هاشم تاچی ته لاره هواره سي چې د حکومت جوړولو لپاره خپله کړنلاره وړاندیز کړي. تاچی ویلي چې دی به د کوسوو د راتلونکي په نوم ائتلاف مشر راموش هرادیناج ته د حکومت جوړولو لپاره رسمي کړنلاره وړاندیز کړي، خو ویل کېږي هرادیناج ښایي ائتلافي متحدان ونه مومي. د ائتلاف ګوند د جون د ولسمې په انتخاباتو کې 15% رایې وګټلې. د خبرونو پای.
لمن علي بشیر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د افغانستان ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی، خو کارپوهان څه وایي په دې اړه؟
د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي، چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي، هر دوا تخریبی که دلاتاوچی دی امریکا پزد پا افغانستان که هم کهی.
د افغانستان اجرایه ریاست دغه هیواد لپاره د حقانی شبکی او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه ګڼي. او د کور کلی په پروګرام کې هم اوري.
و څوک نه وای چې حاله کې به وای چې د جلې کې کمای بیل دلای په دمه شروغ لو کابل کې. کابل کې پلور سال پورا می چوشل زنګي و مور می وای لور می را والا چې د پلور خیرات یې ربو نه تلم.
سلام یو ځل بیا هم هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوی تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز د سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې بنبست بیا حوصله کړی دی. د ریپورت نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د رپورټونو په حواله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې امله په غوسه دی چې د هغه په باور د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نه کیږي. ټرمپ تیره میاشت په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د ته توضیح ورکړي چې په داسې جګړه کې چې 14 کاله یې دوام کړی د لوبې پای څه ډول ترسیمېدلی شي. دا خبر رویټرز، اسوسییټډ پرس، ان بی سی نیوز او نورو خبری رسنیو د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی. رپورټونه وايي ډونالډ ټرمپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورت وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن پر برطرفي غور وکړي. ډونالډ ټرمپ هغوی ته وویل چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې جګړه نه ګټي، نو له دې امله باید له دې دندې د هغه پر لری کولو فکر وشي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ډونالډ ټرمپ همداراز استدلال کړی چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره د مرستې په بدل کې د هغه هیواد د معدنو په ګټه کې چې $1 trillion ګڼل کیږي خپل برخه ولري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شکایت کړی چې په افغانستان کې د جګړې بار د امریکا پر غاړه دی، خو د معدنونو او طبیعي زیرمو ګټې به یوازې د چین حکومت ته رسیږي. ډونالډ ټرمپ له دفاع وزیر، امنیتي چارواکو او خپل سلاکارانو سره تر دې غونډې یو ورځ مخکې یو شمېر هغه منصبداران په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه له هغوی سره خبرې کړې او د هغوی نظرونه یې اورېدلي دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې له وربلل شوو کسانو یې پوښتنه وکړه چې امریکا ولس کاله په افغانستان کې پاتې سوه او دی غواړي پوسی چې امریکا ولې دومره موده هلته پاتې سوې او څه باید وکړي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي ما د ډیرو خلکو زیات نظرونه اورېدلې، خو دا ور ما غوښتل چې له هغو کسانو سره خبرې وکړم چې په افغانستان کې وخت تیر کړی او هلته خدمت کړی دی. په په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د لرې کېدو پریکړه لا نه ده سوې. خو رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ یعنی سبا بیا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره وګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه غل ازادي راډیو اوري کولای شي په www.azadiradio.org باندې کې هم زموږ ژوندۍ نشرات واوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه ترګندونی تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بې‌ثباتۍ تورن کړی دی. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایران د کړنو پر وړاندې د افغان حکومت چوپ پاتې کېدل د هیواد د جنګ په ډګر بدلولی شي. د چارو یو شمېر څېړونکي وایي افغانستان باید د ایران لاسوهنې د ډیپلوماتیکو هڅو او د امریکا په منځګړیتوب حل کړي. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د نام نکولو لپاره د ایران د هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د افغانستان ولسی جرګه اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کلونو کې دوی ته هم داسې راپورونه رسېدلي چې ایران په ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکوي او د افغانستان د نام نکولو هڅې کوي. خو د ښاغلي احمدزی په وینا حکومت د دې ټولو مسایلو پر وړاندې غلی دی.
تروریزم ته په هر معنا باندې وي او هر څوک چې نه ملاتړ کوي هغه نړیوال یو تهدید ده. نو په دې مورد کې افغان حکومت ته هم پکار ده چې لږ جدي طرح واوسیږي او بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ استراتیژیک تړون ورسره لرو چې د ایران او دغه رقم ته روسیه، پاکستان، یانوس د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي، د هغو مخنیوی باید وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رسک ټیلرسن ویلي ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې‌ثباته کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. امریکایي چارواکو بیا له دې وړاندې هم څو ځله ایران په سیمه کې د تروریزم ملاتړی بللی دی. ایران په افغانستان کې هم د یو شمېر محلي چارواکو او پولیسي جرګه کې د خلکو د استاز لخوا د وسلوالو طالبانو پر ملاتړ رنده. دوونه په پیل کې د ایران د سپای پاسداران قومندان هغه څرګندونه هم د افغانستان د نن غن خبرګونونه راو پرول چې ویل یې استخبارات یې د افغانستان په څو ولایتونو کې پراخ لاس لري. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه طاهر هاشمی د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د افغان چارواکو لپاره د خطر ډکی بولی. دی وایي دا چې قضیه تر دې ځایه رسیږي دا خپله ښکاره کوي چې حکومت نه دی توانېدلی تر څو د نننیو شرایطو سره سم یو متناسب سیاست ولري او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي امریکا ته ښیي چې پر ځای یې کینوي، د دې پر ځای چې ناتوانه افغانستان یې پر وړاندې ودرېږي. د هغه په باور کې ایران بیا هم د افغانستان د بې‌ثباته کولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا ته د یو ستراتیژیک ملګری په حیث پکار دي چې دغه هیواد پر وړاندې لاس پکار شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونې مواورې دي چې د ایرانی چارواکو د وروستیو خبرو په اړه کړې وي او د رکس ټیلرسن توضیحات هم په همدې اړه باندې تایید کړي وو. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو لکارپو او د کابل پانتون استاد ودیر ساپی سره غږیدلی وو. دا چې افغان دولت ولې د افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اقدام نه کوي، په دې اړه باندې کرام الله کرام له ښاغلي ساپی پوښتنه کړې ده او دا هم ترې پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبرې څومره رښتیا کېدای شي.
دو کال پخوانه هم د کلو رئیس ده چې افغاني مقامات هم حتی د طالبانو ترین کول دي ته وسله ورکول او تشویقول چې افغانستان ته د تخریب او د جګړې لپاره راشي. دا کله کله ناکله افغاني مقاماتو دا اعلان کړي اما پیگیری نه ده کړې، بیا تعقیب کړې نه ده چې اخره پورې ورسېږي چې مطلب څه شی ده او ایراني مقامات سره خبرې وکړي چې ولې نو چې تیرسن دا خبره کړې ده. هغوی روابط نور هم د ایران سره خړپړ شوي دي. حتی تاسو معلومه ده چې د اتمي مورد کې چې د اوباما په وخت کې موافقه ورسره امضا شوې وه هغه هم ترامپ نه مني او شاید هم فسخه کړي اوسي یو جانبه. نو د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي هر نوع تخریب چې د لاسه وشي د امریکا په ضد په افغانستان کې هم کوي. نو هغوی دا حقیقت باندې پوه شوي دي او دا اعلان کړی. زه فکر کوم چې خپله ماته دا د هغوی د منلو وړ ده. افغانستان باید خپل موقف
لکه څنګه چې تاسو موویل استاد، افغان دولت هم په دې اړه معلومات لري. سیمایزو چارواکو هم په بار بار رسنیو ته دا تایید کړی چې په یو شمېر ولایتونو کې ایران په مستقیم ډول وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، امکانات ورته ورکوي. او په وروستیو کې دا د اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا ادعای وکړه او ایران یې په دې برخه کې تورن کړ. ستاسو په نظر ولې افغان دولت په دې اړه اقدام نه کوي او ولې خپل هغه موقف نه څرګندوي؟
په تاسو سره وایو چې رهبران د افغانستان خپل دومره صلاحیت ځان ته نه دی ورکړی، یعنی لري یا جرات نه دی کړی چې ایران مقاماتو سره خپلو اړیکو بڑکې خبرې وکړي. نو ځکه یې دلته هم ورسره هغه نمایندګان او خلک ټاکلي دي چې ایران سره مخکې ځي او خبرې کوي چې هغه د ایران نوکران دي، لکه څوک چې د پاکستان نوکران دي او دوی سره شته او همیشه اول پاکستان ته ورکوي، همدغسې د ایران سره دي او نه غواړي چې ایران سره روابط خړپړ شي. نو هغوی په خدمت کې دي د ایران، ځکه د افغانستان ته بیا یو ولسمشر پاتې کېږي. هغه هم دا جرات نه دی کړی چې اقدام د ایران په مقابل کې وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس نو باید څه وشي په داسې حال کې چې امریکا هم څرګندونې وکړي؟ طبعا امریکا په دې اړه اسناد هم لري او افغان دولت هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم دا خبره په بار بار باندې تایید کړې ده. نو اوس د امریکې دپاره څه کول پکار دي او د افغانستان دپاره څه کول پکار دي ترڅو د ایران د لاسوهنو مخنیوی وشي؟
امریکا خو پوهېږي چې څه وکړي. په دې لحاظ وزیر خارجه تیلر سن دا موقف د ایران د افغانستان ته تقریبی را اعلان کړی دی او هغوی به خپل اقدامات وکړي. خو افغانستان ته لازمه ده چې اول یو ملي اجماع د ایران سره د برخورد په مقابل کې جوړه کړي او ولس خپل کې ځان سپورټ د ملت او خلکو نور محصل کړي، او بیا د ایران سره ښه په ډاګه ډیپلوماتیک چینل د لارې نه رسنیو د لارې نه خبرې وکړي او خپل شخصیت د حقوقي د بین المللي په منطقه کې د ګاونډیو په مقابل کې افغانستان باید تثبیت کړي، او بیا د متقابله ګټو د پرنسیپ په اساس باندې او دواړو حاکمیتونو ته د متقابلتن احترام په اساس باندې د نړیوالو حقوقو د اصولو په رڼا کې خپل روابطو سره ټینګ کړي، شخصیت خپل تثبیت کړي. بیا نه پاکستان نه ایران دې مجال نشي پیدا کولی چې په یو جانبه صورت سره د افغانستان په ضد باندې یا څه عمل وکړي یا څه کار وکړي یا روابط مخکې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون د استاد ودیر ساپی څرګندونې مو واورېدلې. هغه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کړې وه چې د ریکس ټیلرسن وروستۍ خبرې تحلیل کړي. ریکس ټیلرسن ویلي ایران په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. ولسي جرګې د هغه دا خبرې تایید کړې وې. اوس ښاغلي ساپی هم وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي او په همدې اساس د ایران د وروستیو لاسوهنو په اړه باندې امریکا غوسه ده او دغه دریځ خپل کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې آزادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د روسي چارواکو هغه ادعا ویردوي چې ویلي د افغان او بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند تورن ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې هغه باور هم تیروتنه وبلله چې ګوندې طالبان داعش ډله ځپلی شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ویل شوي او روسي چارواکو بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
دوی وايي دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکولې شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنګیږي. دا حقیقت نه دی. روسیا کدا سانګيري چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیر وطن ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلی شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي. خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پر روانه مبارزه انتقاد وکړ. وی ویل چې د دغې ډلې پر وړاندې په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه بې تفاوته دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان په باور د داعش پر وړاندې نړیوالې پراخې مبارزې ته اړتیا ده او دوی به له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې مخامخ له افغان حکومت سره کیږي. د نظامي چارو کارپو باري آر اس په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ناټو، روسیې او نورو هیوادونو رول مهم ګڼي. وایي چې دغه هیوادونه باید یو بل پر وړاندې د داشان څرګندونو پر ځای همغږي رامنځته کړي.
په اصل کې باید مناسبات د دولتونو تر مابین وي، نه دا چې د دولتونو په ترور متهم سازمانونو سره همکاري وي. یقینا د ناټو غوښتنه پر ځای ده چې باید روسان پر ځای د دې چې د مخالفینو سره تماسونه حاصلوي، بهتره به وي چې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا په لاره کې
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. افغان حکومت او د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي باید ځکه شک ونه شي چې دا ډله له پخوا کمزوري شوې او د جنګیالیو شمیر یې له 3000 څخه شاوخوا 1000 ته راکته شوی دی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ناټو د روسي چارواکو غیدا ویرات کړی چې ویلي دی په افغان او بهرني ځواکونو د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. خو دا چې افغان حکومت د داعش په اړه څه دریځ لري، د افغانستان اجرایه ریاست د دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجمې پورس په یو خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د دې ډلې پر ضد جدي مقابله روانه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي دښمن ترمنځ باید تفکیک ونه شي، ځکه په وینا یې داعش په اوږدمهال کې جدي خطر ثابتېدای شي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست مسؤلین کوسه هم داعش یو خطرناکه تروریستي ډله ګڼي، خو وایي چې دا ډله د دې هیواد په وړاندې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي ګواښ نه دی. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده او د دغه ډلو له ختمېدو مخکې به پایته ونه رسیږي. دا وایي داعش یو تروریستي ډله ده او موږ دا خطر ګورو، خو په مقایسوي ډول له طالبانو او حقانی شبکې څخه جدي ګواښ نه دی. اساسات او ایدیالوژي له افغانستان سره مطابقت نه لري، نو په همدې دلیل به په دې هیواد کې ځای ونه مومي، خو اړتیا شته چې له داعش سره مبارزه وشي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د داعش ډله له وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې څخه وروسته دریم خطر ګڼي چې دغه ډلې د روانې اونې د سه شنبې په ماښام په هرات کې د جوادیه په مسجد حمله وکړه چې لامل یې 33 تنه ووژل شول او له شپېتو ډېر ټپیان شول. دې ډلې په روانه اونۍ کې په کابل کې د عراق په سفارت هم حمله وکړه چې 2 تنه ملکی افغانان پکې ووژل شول. داعش ډلې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روخنۍ غورځنګ د غړو په ګډون د باقر العلوم په مدرسه، په سخی زیارت، الزهرا مسجد، سردار داوود خان روختون او په یو شمېر نورو سیمو حمله وکړه چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د ډلې همدارس د هیواد په ختیز ولایت نګرهار کې فعالیت درلود چې حتی امریکایي پوځیانو پرې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر هستوي بم هم استعمال کړ. سره له دې چې په لومړیو کې د ډلې زیات فعالیتونه درلودل، خو افغان او امریکایي چارواکي د ډلې د ځپلو خبر ورکوي تر دې چې په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلیوین وویل چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه تر 0000 کسانو راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د جګړې او سولې انسټیټیوټ یو شمیر غړي وایي چې باید د دښمن ترمنځ تفکیک ونه شي. د دې انسټیټیوټ یو غړي حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خاطر داعش جدي خطر نه ګڼي چې په دې برخه کې د روسي او ایران اندېښنې راکمې کړي.
اوس په دې کې شک نشته چې داعش تر طالب کمزوري دی، مګر کچیر داعش په همدغه حرکت باندې مخکې ځي نو بیا به ورځ داسې راشي چې طالب او داعش به یو اندازه قوي وي او په هغه وخت کې به طالبان هم د دې توانایي ونه لري او یا به نه غواړي چې بیا د داعش سره جنگ وکړي، چون چې دا دواړه ګروپونه به بیا یو اندازه کوي وي.
ښاغلی عظیمی هم داعش ډله د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي خطر نه ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې به دا ډله خطرناکه ثابت شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې ازادي راډیو اوري. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د امریکا متحده ایالاتو او د هغه دریو اروپایي متحدینو پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ایران ته د هغه راکټ د توغولو په اړه چې سټلایټ فضا ته انتقالولی شي واضح غبرګون وښي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لویدیځ هیوادونه تر ډیره د ایران دغه اقدام په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل بولي، نو ځکه وایي فضا ته د سټلایټ انتقالونکي راکټ د توغولو په اړه باید ملګري ملتونو تهران ته واضح پیغام ورکړي او ویغندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې د ایران دا اقدام د هغه هیواد لخوا د ګواښ څرګندوی کوي. په دې لیک کې چې د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا په استازیتوب لیکل شوی، د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کوي چې د دې ډول پارونکو اقداماتو په وړاندې پر یو مناسب ځواب غور وکړي. په لیک کې راغلي چې د دغه راکټ توغول د هغې موافقې سره سم نه دی چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وسو. په هغه تړون کې چې موافقه سوې وه چې پر تهران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي او د بالستیک توغندیو پروګرام محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې نوی سفیر واسیلی نیبینشیا مخالفت ښودلی دی. راپورونه وایي نوموړي د اګست پر 2 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې روسیا داسې نه ګڼي چې د ایران دا اقدام دي د اټومي تړون څخه سرغړونه وي. ایران د جولای پر 28 نیټه تر ټولو پرمختللی راکټ چې فضا ته د سټلایټ د انتقال وړتیا لري توغولی دی. دغه راکټ سیمرغ نومیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا ډول ټکنالوژي اساسا د اټومي موادو د انتقال لپاره ډیزاین شوې ده، او پینټاګون وایي چې دا ټکنالوژي کېدای سي د قراویشتونکو توغندې د پرمختیا لپاره وکارول سي. د دغو څلورو لویدیځو هیوادونو لیک داسې مهال ملګرو ملتونو ته استول شوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په همدې ورځ هغه نوې مصوبه توشیح کړه چې پر ایران، روسیې او شمالي کوریا نوي بندیزونه لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی دغه بندیزونه د امریکا لخوا یو داسې هڅه بللې چې ګواکې اټومي موافقه ثبوتاش کوي. رقچی ویلي موږ به په ورته اقدام ځواب ورنکړو، پر ځای به د ده په وینا تر دې په لوړه سطح پر مخ ولاړ سو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواړم چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په سویډن کې یو افغان ځوان د شپانه یا د شپونکی کار مختوړي هغه ته د دولت لخوا وزي او پسونه ورکړل شوی دی او اوس یې څروي. هغه په افغانستان کې هم دا کار کوي. خاده چې د فریبا ظاهر لاند رپورت په دې اړه وړو.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلوده. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار وروژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځنده ټلیفون په جیب کې، خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانی کوي. د وی په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکم او یو څه سویډنی ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او وزو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکېچونو ډېر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمد یې په خپله خوښه رمې څړځایونه ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیدینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور د طلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډیری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې یې د اروپا په سطحه تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیایي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدي چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي، خو دی وایي نه پوهېږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. ملالې بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي سره لدې چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په همس کې د نوي خوندي زون رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوو میاشتو ځنډ وروسته نن خپل لومړی غونډه جوړه کړې. او د ازادي راډیو د روسي څنګه خبريال میکولا سیمن په کریمیا کې د روسي د ټاکل سوی قاضیانو لخوا نن بیا محکمه ته وړاندې کیږي.
د خبرونو تفصيل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی آل راونډر لوبغاړی محمد نبی د ویسټ انډیز کربین سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته رسیدلې او د خپل لوبډلې سره یو ځای شوې ده. د کرکټ د نړیوال شورا د ویب پاڼې د راپور لمخې دغه افغان لوبغاړی په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې ترسره شوه د مقابلې یو ایس آی لوبډلې سلور لوبغاړی وسوځول او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. محمد نبی په ټاکلو سلور اورونو کې 13 منډې ورکړي او سلور مقابل بل لوبغاړي وسوځول. د ویسټ انډیز په دغه ستورو کورنۍ سیالیو کې د لزګونو نړیوالو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ بل افغان لوبغاړی راشد درمان هم لوبيږي چې ګویانا ازمن لوبډلې لخوا اخیستل شوې ده. د ویسټ انډیز د کورنۍ سیالۍ به د رواني اګست میاشتې په سلورمه نیټه پیل شي او د اګست په 15مه به د راشد درمان او محمد نبی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر تخته شي. دا دوه پیوړي افغان لوبغاړي له دې وړاندې د هندستان په ستورو کورنۍ سیالیو آی پی ایل کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټولو بدل چې د خلو بو کولو لامل د نړیوالو پام ځان ته راواړوه. د افغانستان د ګلف فدراسیون مسولین وایي چې په ټول افغانستان کې د دغه لوبي لپاره معیاري لوبغالي نه لري. دغه فدراسیون مسول عمران ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د ګلف لوبي د مرکز په ګډون په ډیری ولایتونو کې مینوال لري، خو د معیاري لوبغالو نشتون دغه لوبي مخه ډب کړی ده. ښاغلی عمران له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په مرکز او ولایتونو کې د ګلف لوبي د میدانونو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي تر څو په دې هیواد کې د ګلف لوبي پراختیا پیدا کړي. او د هیواد خپلواکي ورځ ته د درناوي په هدف په کابل کې د توروهلو سیالي تر سره شوې. د توروهلو فدراسیون وای د سیالي لپاره کافي امکانات نه لري او دغه سیالي د اولمپیک د ملي کمیټې په مرسته تنظیم کړي دي. سیالي کې د کابل د 15 کلبونو څخه اتیا تنو لوبغاړو ګډون کړي. که څه هم توروهل په افغانستان کې یو له پخوانیو لوبو څخه ده، خو د برېښنایي وسایلو په وسیله دغه سیالي اوس دود شوی او تر اوسه په دوو تر سره کړو سفرونو کې مډالونه هم ګټلي دي.
سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې پیدا کړئ. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی استوګن کورونه سوځېدلي دي. دوی وایي دولت تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. د دغې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو غواړي چې د وروښتو تاوانونو لپاره دوی سره مرسته وکړي. اجمل آریان له کندوز نه دغه ریپورټ را لېږلی دی.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
مونږ ته دا څه بس ده، خو اوس ښه ده، یوه هفته ګزارم. دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي، د ټولو کورونه شوي دي. اوس په دا یو بوجي باندې مونږ چې اوسې ودای مونږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګای شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول، او خلک اوس امید و تما داده چه لیو خوانه امنیت راسی او لبل خوانه آجل کمکونه باید دی خلقو سره وسی تلتو چه دوی پا زخمون رو باید ملهم که خود رسی.
پا ورطا وقت که دی امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم دی خلقو سنزی منی وای چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستوی جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي، او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. او د دغو کورنیو سروې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا ترسره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د ترسره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پېژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي، او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پېژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه. نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه، او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي، او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري. او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
له کندوز نه مو رپورټ واورید. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه درته خپریږي. لومړی د ماشومانو لپاره د یونیسف په همکارۍ پروګرام، او بیا د ازادي راډیو کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې نومول کیږي. دا چې له څه وخت را په دې خوا دغه اونۍ لمانځل کیږي، د امر روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نورالله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه ونې چې دا تجدید شو، چونکې د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکې د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونې مونږ ولمانځو.
د اول ځل لپاره چې کله دا ونې ولمانځل سوله، هغه وخت سره کمی دا ولمانځله
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه اونۍ تجلیل کول، کمپاینونه په لاره کې اچول، میسیجونه لیږل، تلویزیون دلاری دا اونیر منزل کیدل دا ان تقریبا لکه اوس منګه چې څنګه منزو کړه
او اوس تاسو خبره وکړه اوس چې ډول دغه اونیر منزي د چې د مور پښو باندې د ماشوم د تغذیه کولو اونۍ ده
منګه په مرکز کې همدارنګ په ولایت کې دا منګه منزو د کانفرنسونو په شکل د جشنونو نیولو په شکل همدارنګ زه هغه محلات ته زو چې کوم ځکه خزی راټولېږي جون کې دا مسله زیات ارتباط خزو سره لري نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو د ځینې کې خزی میلی ترزی منځو د دې د کمپاین په شکل د مشورې ورکولو په شکل موږ په دغه سمحالاتو کې د المانځو همدارنګ په ټول سلور د شولایت کې دا ونی مرکز پساته یعنی خپل سیټ اميري اساد نور موسسات سره نور مختلف ارګانونه سره ټولې والی سیبرازي نور خلک راځي دا ونی المانځل کې او په کلینیکونه کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تل اجرا کیږي د رادیو د لارې بعضی پیغامونه موږ خلکو ته لیږو هغه پیغامونه چې د مور د شودو اهمیت خي
بله
د تلویزیونو د لارې نشر کوو مصاحبي لرو نو همدارنګه یو بل چې ستری تیاتر یا نمایش چورته وی کنه
بله
دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا موږ په کار اچو بعضی هغه مواد چې د خلکو د فهم او تفهیم لپاره مهم وي هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو یعنی چاپوي کلینیکونو ته لیږو خلکو ته تقسیم کوو خلکو ته ورکوو همدارنګه موږ د موبایلو د لارې خلکو ته موږ میسج کوو
بله آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه دا څومره مفید تمام شوی خصوصا په کلیو کې
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې موږ تر پلاس راغلی اوس همدا ارقام موږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي هغه میندې چې ولادت کیږي په لومړي ځل یعنی یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګچ ورته وای په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي
بله تاسو خو د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې وکړي اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي کوم مشکلات لري
چونکه اوس هم خلک اکثره بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري تعلیم هم نه لري دوی نه خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي نور غذایی مواد ورکوي
بله
چې هر مور باید په لومړي ساعت کې ورسره د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي تر شپږ میاشتې پورې خاصتا خپل شودي نه غیر حتی او به هم ورنکي بل دا چې شپږ میاشتې ورسره نور غذایی مواد شودو سره ورکړي یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل هغه مې چې خپل ماشومان ته یعنی شودی نه ورکی یی په کوم اندازه ورکی ماشومان د مړینې کچه زیاتیږي بل دا چې دغه ماشومان زر زر په تنفسي امراض باندې اخته کیږي بل دا ماشومان چې د زر زر سل کیږي او چون کې دا ماشومان اکثره پودر شودو څخه استفاده کوي پودر شودی چې دی په هغه کې شکر او نور مواد زیات دغه چاقي سبب ګرځي رشد نه کوي بلکې صرف چاقيږي شکر امراض پوشیده امراض این چه پاوله که معلوم نیه
لماشمتوب نه یا کچنه پی
اختکیگی مثلا نفس تنگی شو سرطانون شو بلفشار شو ده ماشومان چی دی اکثره بیا په غټوالی کې په دغه مرزو باندې اخته کې
فشار نارمل نه
او نارمل نه مثلا بل مسله دا ده د ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې خنومري نه اخري ځکه دا غوي د مخ خروش نه کوي
درس نه شي زده کولای
درس نه شي زده کولای بل انکشاف غیر نرمي دي ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې
خسته ستړی یا لزون نه یو ډول ناراضي
آفرین هغه می بل لغوي اقتصاد خرابي د مور پلار اقتصادي خرابې دي اقتصاد هم خرابې دي چې کله غړشي خګټه نشي کولای د چمشومي مثلا د مور پلار اقتصادي زکه خرابې دا مشمون زر زر سال کیږي زر زر په تنفسي امراض باندې اخته کیږي دوی د وجود معافیت ډیر خکته وي فلې خازه دوی زر زر مریضان کیږي نو چې مریض شو ډاکټر ته ځي ډاکټر ته چلاړه غفیسه خلی دوا خلی نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف زیاتېږي
بله ځینې کورنیو کې مورګان شکایت کوي وايي په کافي اندازه شدینه لري ولی دوی شدې کمی او بیا د لپاره دغه ستونزه حل سي دوی څه باید وکړي
دا چې پښتنه موږ چې زمونږ افغانستان کې دغه مشکله ډیر زیات دي ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته مې خو دغه مفکوره ورسره چې زه شو دین لرم د الله تعالی انسان داسې پیدا کړي لکه یو ماشين غونه چې څومره یو مور خپل تای استعمالي یعنی سمانه چې څومره شو دی ورکي موږ په وجود کې هورمونونه دي نو هغه هورمونونه زیات وي یو قسم مواد دي هغه زیات فرزي چې زیات فرزي نو د تېونه زیات شو دی جوړي او یو سو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شو دی ورکي باید مور ډیر رامنستی خوشحالی خپل ماشوم ته متوجی ماشومی په طریقې سره نیولی دغه سو خبرې د هیڅ امکان نه لري چې مور شو دی ورشي، یعنی که مور وې زما شو دی نشته، هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده، خفه ده، خپل ځان باندې اعتماد نه لري، هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري.
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي ډیر ښه دي؟
نسبت نور خلکو ته دوی خوړه باید زیات وي، یعنی که مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي 15 ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري، چې دوی ضرورت زیاتېږي، دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي، دوی باید هغه ټول غذایي مواد وخوري، یعنی غلجات باید وخوري، حبوبات باید وخوري، غوښه، شودې، میوه‌جات، سبزیجات، ټول مواد باید وخوري، ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري.
نور مو په دې اکله څه کړي؟
په ټول کلینیکونه کې د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي؟ په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقرره وو چې تقریبا کار یې په ختمېدو ده، چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اکله موږ یو کس په کلینیکونه کې مقرره وو. بله مسله دا ده چې موږ ټولو صحي کارکنانو ټریننګ اخیستی، خصوصا قابلګانو، یعنی هغوی کولی شي هغه خلک چې د شیدو ورکولو په هکله سم مشکل ولري د هغوی ته مشوره ورکړي. همدارنګه په ټولنه کې موږ صحي رضاکاران ورته وایي، یعنی چې هغه په کلیو کې موجود وي، یعنی څوک نشي کولی کلینیک ته راشي، کولی شي د خپل کلي کې د خلکو نه استفاده وکړي. زموږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیستی، دوی پوهیږي.
مننه ډیره زیاته. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وسپیا مړی جوړې نه لرم چوختار زینشته چاوز.
دا د هغې میرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. قدرمند اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته. دې ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې معتاد دی. دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول، د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه و چې دی هره ورځ په مرګ راضي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی؟ هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شمه چې خوشې کړم، د تا د زوی نه خلک په منګه خوندي چې د پیغلتوب کې د ولې طلاقه شو. چا یې بده کې وای څوک نه وای چې ولې کې ایبه وای چې د جلۍ کې کمه ای بیل دلای واده مې شروع کړل. کابل کې پلور سال پورا مې چوشنه زنګې و مور مې وای لور مې راواله چې د پلور خیرات یې ربو نه تلمه.
دغه 9 کلنه مور چې لري بچو سره بے سرپرسته او بے سرپناه ګرځي وای، ترغه چې ژوندې موتات خوان د خپل بچی نشم پری خدای چې هغه دې بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کرامت خرڅوي مال خیرزه نشم. یو ما مړه یو د کور اوزم، وای ته مې د کور اوزم خای چې دا کار نه کین اوزه مال زده نشم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به بده هغه وخت لم قلب ورته خرڅ کې یو ګردی خرڅ کې بوز چې خرڅ کو بس د دوه ماشومه منګه ته و اولې ټکولې د زونه مشنه سر می مات په فهمې دغه 5 کیلو پټی کې سایه ولا مدل تمې په کمه دا اوسم چې کله درس کومه د پټی غو کمې کتل خچیدلې ده وای نه قسم خوري وای ما اولې د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کولای، خود څه وکړي؟ ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي.
فعلاً درې وړای مو سدي درې وړ ته د وسه مړی ډوډۍ نه لرم چوختار زه نشته چوخوز
خاتم دسی خطر تر کړای نه چې دوه خط قابل باور دي دوه خط څوک دوه رئیس خط دی دوه رئیس نو شته کړای نه د رئیس انځور کی نه د رئیس ټوپات کی د چی شو خط دی کله سره
د دې طلاق لپاره درک
نه دوه ماشومان د خط دی ماشومان به خلی ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلی دوه خط نه
نو لیدی ورسته با تخپل بچی سره کوم ساتي سره لیس خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زلرم نه کوم برسته نه ته پویت چې دا په سر کې چم نه کوم روی کور نه د شخصي کور نه کوم کومه پیسې دار قوم د چ ما جیک هیڅ څوک نه لرم
دم دا ورسته ژوند کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو دورې
اولادان اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دل نه دای دانه یل دل نه دای دک مقام یل دل نه دای یا وی پغرا قنت مشکلات لری لور می پغرا قنت سیاسارا چواره کما پزیر دروازه کیرتا خوش کم پتر قنت غټه کی اچ مود میر نه خیر ونل دا غب د پلار نه څه خیر وینی اغه می پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅی کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به څه رقم ته دی مو اولاد وسوتی دی نه ایسته دا اوس د لاس په می جیب کی دی څه د تکما کوي به زه بهشته دی ونه نو په لړ شمه یو نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتاد پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي ل خپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلور دل دل چې محکمې کې ولور شي وز اولاد نه اخلم دل دې دی حقلن لور مور ته رسیدي مجبوره کیږي پلور وایزه چې دوه خزه ما دې رازوره یو پیسې در بیوازل د لور می دشت در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې تور کی کما ایداتم بنه لري یو کزن زه به چای وکم زه ایرو نه پاتم چې تیم خانی کې دا ورکم یا تیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړې د څلور ورځې کیږي د نور د کال نه می وته لنده د خط سره وی دو خط خدمانه نه نه دی وی زمون دې کوم رقم شي مو باندې کې زمې پنځه ماشوم ته چای ورکم از دې ما کرایي کور وګوره باندې خانه تیر رقم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکي یما د کور اوس از درته چې څه زندگی کوي ورورم را تاسو واپ راکو د څلور شپې کې د خورځې کال کې چنن زلړ شمه کال کې چاغبم زواپ راکي چې ماشومان ساتنه دې سخت ده یو نه به داغي کور کې وسګم یا به سرک مخ کې چیرته وسې
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلی چې راکي لوبرای ښکاریدل
چې په زوره به توخیدلم د به وهلم چې په زوره هم به توخیدلم چې والې به توخیدلې ماشوم خو غلطه چې مړ کېده والله کې علایل چې دوه والې کزده د درد مړ کېدلم هم سویان را ته ټولیدل وای خزه دې مریضانه وای زه څه کوم چې مریضانه اندا وستم چې زنه داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په مې دین دا د څه نه خوري خامې داسې غوخه لخچېدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ولیم په بار بار یو دفعه نه زرم سایونو د د لاس نه خلاصا کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوزه د دشت پرې کو کالو پنځ کې د خلکو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه سپېږي
دغه مېرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کبي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخ ډیر پاغه د اندازې چې زه په کور کې څملستلم د شپې په شپه شپک پیرو پیرزه د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې د قلفاک می چنګک می چاوه یا په چنګک کې می د سې د سمال خکوو کته می کشکوو چې د دروازه کې وزقې دروازه خوب زکه وزن شیرانی شمه مړانه کی چې لور می تر تر ولما چاوه چې مور می دښته او لور می دغه نقاتې پاتې ده د لاس کال نه جلې د تاسو د دور ته سې د مولا دم ته لنی دي چې بچین دماغ یې کیروز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د سې لوس وصله نه ده یو فایم تاسو پرنا اختر کې موږ د سودا رولین د کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بوتلې نو ست کما قوم راغلاندې موږ کړې یا پیاله چا شکل نه ده چې دا غو زنده جون دي دا غو انسانان دي دوه اختر ده د دې کول کې موږ له شو کې نه 15 دقیقې موږ اختر هم دل نه ده زه انسان ایم زه یم مور ما زنده مړه کېږم زه ژوند یم
وازینې میرمن نه ده چې خواندې ژوند ورته له زهرو هم زیات ریخ کړی دی د ته ورته ډېرې نورې خځې هم د خواند د موتادی له وجې له ژوند څخه مارک خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولې کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کسته دا پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړي واغې ته ور کړی دا ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمنې سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغو سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان ته صحیح خواړه نه رسیږي او په سوی تغذي باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذي باندې اخته شو نو سوی تغذي نه تنها دا چې د انسان فزیکي نمو متاثره کوي ذهني نمو هم د هغه متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپلې مور ګوري نو د هغه پر روان باندې یو ډېر بد تاثیر غورځي بالاخره په دا صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی لپاره لاړ شي چې تکار وکړي یا چانه سوال وکړي چې دغه ټول ډېر بد او ناوړه اغېزې د کوچنی او همدارنګه د هغه د مور په صحت باندې لري کوم چې کولی شي چې د هغه صحت په ډېره بده توګه متضرر کړي
دا چې له حقوقي اړخه هغه مېرمنې چې نور له معتاد خاوند سره یو ځای ژوند نشي کولی څه کولی شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده که چیرته ښځینه ځینو حالاتو سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنه کړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا له تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صاحب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صاحب العلاج مریضي ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صاحب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندوی نه شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده که چیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخیږي یعنی حقوقی لحاظ نه او تکه مشکل نشته کولی شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوي دي بلکې تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډېر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولی شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې فضایه وکړي
که چیرې معتاد خاوند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
که چیرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلي اعلان کیږي که چیرته په دغه درې ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت لخوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا معتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا معتاد شخص ته جزا شته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصباح
چې تفریق را منځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ دا فسخه کېږي بیگانګي را منځته کېږي دا سړی عزتي خپل نه ده اولاد نه ښځه د سړي خپله ده دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده مثلا د اولاد که تښتوي که مثلا غلا کوي تی نه راځي یا هر حالت چې راځي دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایتي یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایې لاندې دي که چیرته دوی د سه حالات سره مخامخیږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر معتاد مونږ هم ځینې کسان درو په دې عرف کې چې لاغ نه ورسته هم مزاحمتونه کوي دا مزاحمتونه جرمی بڼه لري کاملا لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي لکه یو عادي سړی په واسطه باندې د کولې شي مراجعه وکړي تاسو د خپل حل کې
زمون دستر گوڑان دے غنی گورا ستیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا ستیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن.